او بیا د جمعې فرضیت ته په چا باندې دي. اوس موږ ته دا هم کتل دي، موږ دا سوچ ونه کړو چې دا په سړو باندې فرض دی، نو دغه شان په ښځو باندې هم فرض دی. اوس موږ ته هم وتل دي د جمعې لپاره، نه داسې نه ده. د جمعې فرضیت په هر عاقل بالغ سړي باندې دی، او د دې نه چې کوم کسان اگزمپټډ دي هغه دي مریضان، چې بنده دومره بیمار وي چې نشي تلی. مسافر، کچری تاسو په سفر کې کچرته جمعه میلاو شي نو ټیک ده، کو میلاو نه شي نو سحرج نشته. چې اوس موږ څه وکړو چې د جمعې بسو کیږي؟ د مسافر دپاره هم رخصت شته، په ښځو باندې جمعه ضروري نه ده چې موږ خو جمعې لزو. خاص طور داسې ځای ته تلل چې هلته فتنه وي، چې سړی او ښځې په یو ځای کې وي او د یو بل سره ګل مل وي او په یو ځای روان وي. د هغې نه بیا بهتره ده چې داسې ځایونه بنده اوایډ کړي. دغه شان واړو بچي غلامان، ځکه چې غلام خپله مرضي نشي کولی، چې هغو له کله د هغو مالک اجازت ورکړي نو هله هغه بیا تلی شي. او کوم سړی چې په لوبو کې یا تجارت کې بې پروا وي، د هغو د سره پروا نه وي چې جمعې ورځ ده، په خپل تجارت کې لګېدلی وي، په خپل لوبو او تماشو کې لګېدلی وي، نو الله هم د داسې کس نه بې پروا شي، ځکه چې الله تعالی خو بې نیازه دی، هغه خو تعریف والے دی. د الله تعالی پروا نشته چې تاسو به جمعې له راځئ نو د الله به سو ذکر کیږي. بیا ټیک ده، که تاسو بې پروايي کوئ نو الله تعالی هم بې پروا دی. او سوچ کوئ چې د چا نه الله تعالی بې پروا شي، نو آیا څوک دا برداشت کولی شي چې الله زمانه بې پروا شي، او چې څوک د جمعې لپاره اهتمام نه کوي، تیاری نه کوي، او سوچ کوي چې دا خو دومره غټه خبره نه ده؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې خلق دی د جمعې د پریښودو نه من شي، ګنې الله تعالی به ضرور د هغوی په زړونو باندې مهرونه ولګوي، او بیا به هغوی یقینا چې د غافل خلکو نه شي. ځکه هغه هلکان چې په سکولونو کې وي، د هغوی لپاره ضرور دا اهتمام پکار دی چې خبره وشي چې هلته د هغوی لپاره د جمعې اهتمام وي، یا هغوی بوزي او په هغوی باندې جمعه وکړي. او دا موږ له ضرور د کوشش سره کول پکار دي. بعضي وخت سړی په آفس کې وکړي، خو هلکان چې په سکولونو کې وي، نو د هغوی لپاره سونه وي، د جینکو دپاره نه ده ضروري، او څوک چې په کالجونو کې وي، نو د هغوی لپاره سو دي. نو د دې دپاره مور و پلار له خیال کول دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ما اراده وکړه چې یو سړی له حکم ورکړم او هغه خلکو ته امامت وکړي، او زه د هغه خلکو کورونو ته اور ورته کړم چې څوک د جمعې د ورځې نه وروسته شي. دا دواړه روایتونه په مسلم کې دي. یعنی دومره سخت وعید دی د داسې خلکو دپاره چې څوک د جمعې نه وروسته شي. نو زما زړه غواړي چې زه د هغوی کورونو ته اور ورته کړم. اوس تاسو سوچ کوئ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه خلکو باندې څومره غصه ده، استغفر الله ربي، او نن څومره غفلت دی په دې کې. او دا شان په یو بل روایت کې راځي چې خلک د جمعې د پریښودو نه منی شي، ګنې الله تعالی به د هغوی په زړونو باندې ټپ او لګوي، او هغوی به غافل پاتې شي، یعنی غفلت به پریخور شي. او واقعي چې غفلت راشي، چې څوک د جمعې مونځ پرېږدي، تاسو ګورئ بیا څومره غفلت وي. او په یو بل حدیث کې راغلی دی چې یو سړی د سو حقیقي ضرورت او جایز عذر نه بغیر، چې دا هغه جایز عذر نه وي، او هسې د لاپرواهۍ سره جمعه پرېږدي. لکه ځینې خلک وایي چې زما په آفس کې میټینګز وي، زما د پاره خو د دفتر نه وتل ډېر ګران وي. څوک وایي چې زمونږ خو د بچو ګیمز وي، هغوی خپل ګیمز خو نشي پرېښودی، نو بیا هغه په غفلت کې پاتې شي، او بیا الله تعالی د هغو په زړه باندې مهر ولګوي. او په یو بل روایت کې دي چې الله تعالی د هغو زړو د منافق زړه جوړ کړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د نن نه واخله د قیامت پورې جمعه په تاسو باندې فرض ده، او چې کوم سړی ته دا معمولي ښکاري او د هغې حق نه ادا کوي، حق ونه مني د هغې، هغه پرېږدي، نو الله تعالی دا غو حال نه صحیح کوي او نه هغو له برکت ورکوي. خواوري دا غو مز مز نه دی، دا غو زکات زکات نه دی، دا غو حج حج نه دی، دا غو روجه روجه نه ده، دا غو سنیکی نیکی نه ده چې تر سو پوری هغو توبه نه وی کړی، او چې توبه وکړي نو الله سبحانه و تعالی بیا ډیر غفور الرحیم دی. او کو بیا هم یو بنده سوچ کوي چې جمعه څه شی نه دی، هیڅ فرق نه پریوزي، او باقی سیزونه ضروری دي، لیکن د جمعې دومره ضرورت نشته دی. گیمز هم ضروری دی، د بچو کلاسونه هم ضروری دی، د غی سبق هم ضروری دی. سو کړو چې سو کوي یا نه کوي، دا خو ستاسو کار دی چې څنګه به د جمعې د پاره وخت وباسئ. نو د وړو مور او پلار لاره د دې لپاره کوشش پکار دی چې څنګه مونږ دا پاسیبل کړو. ځکه چې یو کار هم امپاسیبل نه دی. اصل خبره دا ده چې موږ دې له اهمیت ورکوو او کنه. ځینې خلکو ته خو هیڅ فرق نه پرېوځي که ټول کالي بچې د جمعې مونځ ونه کړي، نو هیڅ مسله نه ده. چې څوک درې جمعې پرېږدي نو دا خو بیا په منافقت کې راځي، او دغه شان جمعې تیریږي او چاته څه فرق نه پرېوځي. او دلته راغلی دي چې فسعوا الى ذکر الله، او د دې مطلب درته ما وایي چې منډه وهل نه دي. چې څوک په منډه روان وي نو موږ ته ویلی شوي دي چې که چېرې تاسو مونځ له رسېدلی یې او که په تاسو لږ لیټ شوي وي وخت، نو ښه د وقار سره ځئ چې څومره درته میلاو شي نو هغه امره وکړئ او باقي وروسته پوره کړئ. او دا د عام مونځونو دپاره دی، د جمعې دپاره هم د مخکې نه ځئ. داسې نه ده چې هغه وخت په منډه ځئ. دلته چې کوم فسعوا دی نو دا د منډې دپاره نه دی، ځکه چې سړی مونځ طرف ته د منډې وهلو نه منع شوي دي. او چرته هغه ښځې، الله تعالی دې مونږه معاف کړي، د شاپینګ دپاره چې کله سیل لګېدلی وي نو څنګه منډې وهي او څنګه د یو بل نه ځانونه مخکې کوي، د یو بل نه راکاګل کوي، نو ولې هغه جایز دي؟ کو بنده د مونځ دپاره هم منډه نشي وهلی چې د هغې دپاره هم ویلی شوي دي چې د وقار سره ځئ، دنیاوي مشغلې پرېږدئ، په دې وخت د دنیا کارونه او دندې پرېږدئ او د الله تعالی ذکر طرف ته راځئ. او په ذکر کې دا ټول هر څه راځي، د خطبې د اورېدو نه واخلئ مونځ، او دا ټول هر څه دي پکې. ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، دا بهتر دي ستاسو دپاره که چېرې تاسو علم لرئ. ظاهره ده که علم وي نو پته به وي بنده ته چې دا بهتر دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره وعیدونه اورولي دي، او د هغې نه پس کو بیا هم بنده نه پوهېږي او بیا هم ورته بل شی بهتر ښکاري، نو بیا موږ کوم خوا روان یو؟ نو دا بهتر دي. او په مونږ کې څوک نه غواړي چې د چا په کور کې د چا زړه منافق شي، او نه په مونږ کې څوک غواړي چې د هغو مونځ نه وي، او د هغو روژه روژه نه وي، او حج حج نه وي، چې زکات زکات نه وي، چې سنیکی قبوله نه شي، او نه په مونږ کې څوک غواړي چې د هغو په کور کې څوک غافل شي. نو دا بهتره ده ستاسو دپاره چې تاسو دا کارونه وکړئ که چېرې تاسو ته علم وي. یو بل کس هم اگزمپټډ دی، هغه کس چې د هغو د خپل ځان ویره وي چې که زه لاړم نو څوک به مې په ګولۍ وولي، چې د هغو سره د خپل عزت یا د مال ویره وي. یو بل کس هم اگزمپټډ دی، هغه کس چې د هغو د خپل جان ویره وي چې که زه لاړم نو څوک به مې په ګولۍ وولي، چې د هغو سره د خپل عزت یا خپل مال ویره وي. د ځینو خلکو دښمنۍ وي، او یا چې کله موسم ډیر خراب وي او مسجد ته تلل ګران شي. بعضی وخت موسم داسې خراب شي چې بنده بیا نشي تلی، نو د داسې کسانو دپاره عذر شته. فاذا قضیت الصلاه، او چې کله مونځ پوره شي، فانتشروا فی الارض، نو بیا په ځمکه کې خوارو شي. اوس دا هم وفرمایلی شو چې هغه وخت به تاسو خپل ټول کار او دندې پرېږدئ، او چې کله مونځ پوره شي نو بیا تاسو بې شکه په ځمکه کې خوارو شي. وابتغوا من فضل الله، د الله فضل تلاش کړئ بیا به شکه، یعنی خپل رزق، روزګار وغیرہ. د دې په تلاش کولو کې هیڅ حرج نشته، ځکه چې په باقی امتونو کې دا منو، لیکن خاص طور د امت مسلمه د پاره، خاص طور د جمعې په ورځ دا سهولت ورکړی شو چې بیا به شکه تاسو خپل کار او کاروبار کوئ، هیڅ حرج نشته. اوس یوه بله ډیره اهم خبره ده د ویلو، او هغه اهم خبره دا ده چې سړو ته خو پکار ده چې پته وي، ځکه چې هغوی خو همیشه ځي، لیکن ښځو له هم دا پوهه پکار ده. ښځې د جمعې د پاره ځي، نو د جمعې د خطبې په دوران کې خاموشه اوسېدل ډیر ضروری دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاص انسټرکشنز دي چې هغه وخت چې کله امام خطبه ورکوي، تاسو په خپل خوا کې یو بنده ته دا هم نشئ ویلی چې چپ شه، چې چا دا هم وي نو هغو لغ خبره وکړه، دومره خبره هم بنده نشي کولی. او چرته اوږدې اوږدې خبرې کول، د یو بل د حال احوال تپوس کول، هغه وخت خاموشه کینی، او د هغې نه پس چې سو خبره وي نو هغه کولی شي. او دغه شان چې کله جمعې له لاړ شي، نو عبدالله بن یسر فرمایلی دي چې یو سړی د خلکو د اوږو د پاسه قدمونه واخیستل او مخکې لاړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله او وی فرمایل چې کینه، تا خلکو له تکلیف ورکړو، یعنی د مخکې د تلو دپاره داسې مه کوه چې په یو ځای کې درته ځای میلاو شي نو هلته کینه. او د کیناستلو طریقه هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلې ده چې کله امام خطبه ورکوي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نه خلک منع کړی دی چې هغوی داسې کینی چې د هغوی پنډۍ د سینې سره میلاو شي. یعنی چې خپل سینه او پتونان د سینې سره ملاو کړي او دا غینې لاسونه چا پیر کړي، نو دا داسې کې ناستلو نه خلک منع کړي دي کې دي شي چې پدې کې دا خبره وي چې بنده ته ریلاکسیشن ملاویږي او بیا بنده اټینټیو نه وي ناست، او دای هم منع کړي دي چې څوک راشي او خپل رور د خپل ځای نه پاسوي او بیا دا غو په ځای باندې کینی چې تو پاسه ما ته د کرسۍ ضرورت دی، داسې هم نشي کولی، او په نورو موقعو باندې هم داسې خبرې کول بد اخلاقي ده. او دای هم فرمایلی دی چې د جمعې شپه د قیام لپاره مخاص کوي، یعنی د زیارت ورځ چې تیر شي او د جمعې شپه وي، داسې نه ده چې بندوای چې سبا له جمعه ده او نن شپه به زو خاص عبادت کوم ځکه چې دا د جمعې شپه ده، نه د دې نه منع کړی یو، او نه د جمعې په ورځ چې تاسو سو خاص عبادتونه کوئ چې هغه تاسو خاص اخو دي دی چې بس دا د جمعې په ورځ کې دی شي، او ما دا ورځ د روژې د پاره خاص کوي چې زو به خاص په دې ورځ باندې روژه نیسم، مگر صرف دا چې جمعه پاغي کې راشي چې کله تاسو روژې نیسئ، مثلا دیارلسم څوارلسم یا پنځلسم تاریخ دی د میاشتې، نو پاغي کې جمعه راشي یا تاسو خپلې روژې پوره کوئ نو یوه ورځ د جمعې سره یو ځای کړئ، یعنی بل ورځ در سره نه وي، که د جمعې د ورځې سره زیارت یعنی سرزډے او یا د خالی ورځ یعنی سرډے یو ځای کړئ، نو بیا داسې کولی شئ، لیکن صرف د جمعې د ورځې روژه نه شئ نیوي. نو وفرمایلی شو چې په ځمکه کې بیا خوارو شئ، یعنی په خپلو کارونو کې مشغول شئ او خپل رزق تلاش کوئ. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، او د الله تعالی ذکر د کثرت سره کوي، یعنی ډیر زیاتی کوي ځکه چې تاسو کامیابی بیا مومئ، یعنی داسې ونه شي چې د جمعې نه پاسي او تاسو نه هیر شي چې تاسو په خطبه کې سورې دلی وو، اوس مومن ذکر او زغلی، او دا غې نه پس بیا هغه دروغ او بې معنی غلا غلطي دا ټول سیزونه شروع کړی، نه بیا هم الله یادوي، او په دې کې د خلې سره هم د الله تعالی یادول دي، او دا هم ده چې د انسان په سوچ کې وي چې ما اوس واورېدل او راغلم، یعنی یاد ساتي دا خبره د بهر د تلو سره مه هیروي. د دې نه مونږ ته پته لګي چې زموږ دین مونږ ته دا نه وایي چې ستاسو دین ایمان او نیکی صرف په مسجد کې ده، د مسجد نه بهر هم تاسو ته الله یادول دي، او چې کله امام خطبه ورکوي نو هغه وخت هم د انسان دا خبره یاد ساتي چې هغه چرته د هغه خر په شان نه شي په چا چې کتابونه بار شوي وي، د یو بوج په شان چې خلک چوپ کوي او په خپله لګیاوي خبرې کوي. دا هم په حدیث کې راغلی دي، او د الله تعالی ذکر به موږ څنګه کوو؟ یو زبانی د جمعې نه پس هم انسان له پکار دي چې په ذکر کې مشغول وي او ډیر زیات درود شریف ویل دي د جمعې په ورځ. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انسټرکشنز دي، درود شریف دی، او د دین علاوه هم تاسو ذکر او اذکار کولی شئ، او په مسجد کې هم کیناستی شئ، او چې څومره وخت بنده په مسجد کې وي نو هغه د الله تعالی په ذکر کې وي ځکه چې تاسو ته فلاح میلاو شي. لیکن که څوک د مسجد نه اوزي او په خپلو کارونو کې مشغول شي نو په هغې کې هم سحر نشته دی. موږ ته ډیره ښه پته ولګی ده چې موږ به خپله ورځ څنګه تیروو د جمعې. وإذا رأوا تجارة أو لهوة، أو تكلا هغوي أولي دو تجارة يا لو بتماشا، انفضوا إليها، نو هغوي مندك لهغي طرفتا، وتركوك قائما، أو تاسي پريخو داي پو والارا باندي. دا سو خبر دا دلتا، دا دا مدينة دا شروع شروع رزي دي، لكا ما چي در طويلي وو چي دا دوه مروكو دا ولنو رزو دا، نو جمعه اوس نوی نوی شروع شوی ده، د خلکو لا تربیت نو شوی، نو په هغه ورځو کې چې به خطبه و نو خطبه به وروسته و او مونځ به مخکې و، مونځ شوی و او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله، په دې کې یو تجارتي قافله راغله. مقاتل بن حیان فرمایي چې دا مال تجارت د وهیا بن خلیفه و، او دا د جمعې په ورځ راغله او په ښار کې د خلکو د خبرولو د پاره تمبل اوهلی شو، یعنی ټولی خبر کړل چې داسې قافله راغله د تجارت. نو هغه وخت هر چا غوښتل چې زر زر لاړ شو سامانونه واخلو، نو حضرت وهیه له هغه وخت نه و مسلمان شوی چې د تمبل آواز خلکو واورېدو نو ټول خلک ودرېدو، صرف یو څو سړی پاتې شول. او هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله، صرف 12 کسان پاتې شول، باقي ټول خلک لاړو قافلې طرف ته د مال اخیستو دپاره، د خرید او فروخت دپاره. پا په دې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کچری دی هم نوې ناست او تلې وې نو په ټولو باندې به دا وادي د ور جوړ شوی وا او سوزیدلی به وو، یعنی دومره سخت وعید وو. خطبه اورېدل دومره ضروری ده او دا غینه پس بیا خطبه ورکول مخکې شوه او منز روسته شو. ها وقت لا د خلکو خاص تربیت نه و شوی، هغوی سوچ کوو چې مونږ خو منز کړی دی، دا خو هسې خطبه ده، مونږ به لاړ شو. د دې نه مونږ ته پته ولګېده چې داسې نه ده پکار، د خطبې اورېدل ضروری دي. او د دې خبرې هم پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دوه خطبې ورکولې، په منځ کې به کېناستو، قرآن پاک به یې وی او بیا به ودرېدو او خلکو له به یې خطبه ورکوله. لکه نن چې تاسو ګورئ نو دا هم یو سنت دی چې یو ځل خطبه ورکړی کېږي، بیا امام کینی او د هغې نه پس بیا ودرېږي او بیا خطبه ورکړي. او مونږ ته دا هم پته لګي چې د جمعې په ورځ چې کوم سنت دی هغه دا دی چې خطبه مختصر وي او مونځ اوږد وي. یعنی داسې نه ده پکار چې خطبه اوږده وي او مونځ لنډ وي، یعنی چې دا دواړه تقریبا برابر وي. لیکن نن سبا خطبه داسې اوږده وي او مونځ صرف د سورة الاخلاص سره کوي، نو دا د سنتونه ثابته نه ده، نو درمیانه پکار وی. گوره کنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به سورة الجمعه وی، نو دا سمره سورت ده، او سورة المنافقون به وی د جمعه په دوو رکاتو کی، نو دا سمره ده، دا به په خطبه کی وی، نو سمره خطبه شوا. دا شان به سورة قاف هم وی په خطبه کی، نو دا بیا سمره اوږد وو. او سورة الاعلا او سورة الغاشیه به هم په دې منځ کی وی، نو هغه مونځ به څومره اوږد وو. نو د دې نه بنده ته اندازه لګي چې څومره مونځ او څومره خطبه پکار ده. داسې نه ده پکار چې خطبه د یوې ګنټې وي او مونځ د پنځو منټو، داسې نه ده پکار، دا خلاف سنت شي. بیا قل ما عند الله خیر من اللهو ومن التجاره، وایه چې سود الله تعالی سره دي نو هغه بهتر دي د لوبې تماشې او تجارت نه. د سو طرف ته چې تاسو منډه وهئ، کو د چا جا وي یا د چا تجارت وي یا سو سپورټس وي یا کو د چا کلاسز وي یا کو سو انټرټینمنټ وي، د الله سره چې سو دي نو هغه بهتر دي د دې ټولو نه. والله خیر الرازقین، او الله تعالی بهترین رزق ورکول واله دی. یعنی ستاسو سره د رزق فکر دی چې منډه وهئ، چې چېرته زما په جاب کې نقصان ونه شي، په تجارت کې مې نقصان ونه شي، او الله تعالی بهترین رزق ورکول واله دی. د جمعې د مونځ سره د چا په تجارت باندې سو اثر نه پریوزي، ځکه چې رزق ورکول واله خو الله تعالی دی. په جاب کې به سو هرج نه وي، الله دی رزق ورکول واله. په یو سیس کې به هم سو هرج نه راځي، ځکه چې الله تعالی خیر الرازقین دی. کچری په دې خبره مونږ پوه شو نو زمونږ سره به بیا دا ویره نه وي چې هی د جمعې ورځ راغله اوس مونږ څنګه وځو، څنګه به ځو. یعنی سړی الله تعالی دې موږ په دې آیتونو باندې د صحیح پوهېدو او عمل کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت اوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مثل والله